پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ممکن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت موده څو میاشتې اوږده کړي. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار لا پیل وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لاسي شخړه کې ښکېل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پراتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې باخبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او د پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم یشت پوری افغانستان ووزی. په دې اړه نور تفصيل په همدې خبرونه کې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د په وینا افغان ژورنالستان مهم رول پکې لوبولای شي. ښاغلی غنی پرون د خبريال د ورځې په مناسبت په ارکه په یو غونډه کې خبريالان نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د هیواد راتلونکي مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمېر هغو خبريالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوی د میډالونو او د یو صندوق لاري د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې چې دوی ته ورکوي تثبیتېږي.
افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد و. په تیرو شپږ میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تایی په ګډون تر لسو ډیر خبريالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ او جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګروپ خپل تبلیغي غړي د افغانستان نور ولایتونو ته لېږل چې خلک داعش ډلې ته جذب کړي. همدارس د اعلامیې له مخې د ډلې یا هستې خلک ترهګریزو او جرمي اعمالو ته هڅول او د اختطاف د ملکي وګړو دولتي کار کونکو او سوداګرو په ترور او د باج اخستلو په فعالیتونو کې شکیل ول. افغان پوځي چرواکي په فاریاب ولایت کې د څلور هوایی بریدونو په ترڅ کې د نږدې دیشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین قلو اردو په ویلمه کې چې نن خبره سوی راغلي د هوایی بریدونو تیر ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوی دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې ولس نور طالبان ټپیان سوی دي. د اعلامیې له مخې وسلوالو مخالفینو د دغو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې د قیصر ولسوالۍ له مرکز څخه شاته کړی او د کلیو د تصفیې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کور په کور تلاشي روانې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار لا پیل وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لفظي شخړه کې ښکېل شول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژر ټینګښت او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نه هیلې سوې. په الاسکا کې د پرنی غونډې پرانستونکو وینا و چې عموما په دې ډول غونډه کې ل څو دقیقو نه زیاتېږي، ل یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه وکړل. د دې غونډې لهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کېږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشاره په ترڅ کې وټاکه. د دې څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوري چارواکي یانګ جی چی په ډیر غوسه خبرګون وشو او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاس وهونو سره سخت مخالف دی. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکې چنسول. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضائي توغولو سیستم پرون د مارچ 14 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه. د ازموینه له مخکینی ناکامې ازموینې شاوخوا دوی میاشتې وروسته وسوه. په میسي سي پي کې د ستینس په نوم د فضائي الوتنو په مرکز کې د پرونی ازموینې پر مهال د اس ال اس توغندي څلور وړ انجنونه د 8 دقیقو لپاره چې د ازموینې ټوله موده په دوامدار ډول لګیدلې وو. د ناسا سرپرست مشر سټیف جورج په یو بیان کې د ازموینه سپوږمۍ ته د انسان د استولو په مقصد د ناسا د پروګرام لپاره خورا مهمه وبلله. د آرتمیس په نوم د دې پروګرام هدف تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته د یوې شزې استول او د سپوږمۍ په مدار کې د یو فضایي تمځای جوړول دي. ناسا وایي چې آرتمیس مریخ ته د انسان د استولو لپاره لومړی ګام دی. د خبرونو پای.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سپه دولش پښنی وی او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 سپه وري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودي پر اوجدولو خاور کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي.
ورور وژنه خدای نه د خوشا کړي، د رسول نه د خوشا کړي، نو تاسو کې چې څنګه د مینا توې وي.
د مزار شریف جوزجان د لوی لارې مسافر له نامنه شکایت کوي، خوستوال حکومت ګیله لري چې په دغه ولایت کې له ژبنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونټر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې دغه سرویم نه ده شوی.
جګړه په تخار کې پر سیمایزو هنرمندانو څخه خیس کړي او د وی حشری یعنی مچ د ژوند پاره د وی جالب چیلنې پاره معلومات ترکو. د روان خبرونه دوهمه نیمایي مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی ده. د امریکایي رسنۍ ان بي سي د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوومبر میاشتې پورې وغځوي. جو بایدن په خپل په ورستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې یعنی د میتر لومړی له افغانستان د پوځیانو استل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې پر کنټرول کوم اغیز ونه لري. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر وباسي، خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوهی تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې وچه د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووزي. د ان بي سي راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه خوده. تاریخوالۍ زیات شو، تاوتریخوالی زیات شو او دغه ډلې له القاعده سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکای ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغیزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
په راپور کې مو د امریکایي رسنې ان بی سی په اساس واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په پام کې و چې امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورسګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورسګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی د غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان مل پاسوال متیولا د شپږم تلین په مزغونډه کې وکړه. نور حل په دې راپور کې.
له جګړو څخه د غسترین د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیه کمانډان مل پسوال متولا خان د شپږم تلین پلمنځغونډه کې سر راغونډسی و. مدني پالا تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توبې خبري وکړي، لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و درېږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه بند شي. یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د خوښه کړي، دا د رسول نه د خوښه کړي، نو تاسو کې چې دلته وینه توي وي.
په یادو مراسمو کې د اورسګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دی په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په اورسګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان دا غنن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نه کوو. هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د اورسګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوی امنیت کمانډان متیولا خان قضیه دی وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. متیولا خان د اورسګان ولایت امنیت کمانډانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو، چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و جلې، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکای او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ توند خبري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سخت خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث به پری وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کړي.
روسل دی چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. لدې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزورې شوې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمينه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې اړیکې خړپړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبه په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغه اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حمله او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو دراوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپل متحدانو سره د چین په داخله او خارج کې د دغه هیواد د مخبزیتی دون کې استبداد په وړاندې یو لاسته. چین د کمونیست ګوند د جګپوري ډیپلوماټ یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی لوري د سرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپل خاوره کې د امریکا له مداخله سره مخالف دی. وانګی خبرداري ورکړ چې د داسې مداخله په اړه مخبل سخت مخالفت سرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورن کړ چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی دی او په نور نړۍ کې د خپلې د دیموکراسي لپاره مختګونو لاس واخلي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو. ل دوه تر درو بجو پورې د پکتیکا والی زموږ ملمره د پکتیکا اوسیدونکو دی په ځانګړي ډول خبر ووسی او د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه دی ل خپل والی څخه ل دوه تر درو پورې په ولایت په ولایت خبرونه کې پوښتنی وکي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه شمنه چې لمخې به په خوست کې د اوبو لوی بند جوړیږي لا هم نه عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوی خو تر اوسه نه دی عملي شوی. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي پر راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې سلګونه لوی او کوچني پروژې تطبیق شي. په دې اړه راپور لرو.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونند دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ټیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څرویم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړي خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزی حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه منده، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سرویګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې دا غي د جملې څخه د دوه مند بندې چې د حمل میاش کې به د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملاً په ساحه کې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 115 واړه بندونه دي چې پنځه کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 1400 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
د مزار شریف جوچان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له امله امنیتي خطرونه ورته زیات شوې دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او تر څنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په اړه یې راپور ته غوښی.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابود به نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی آزادی راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارګلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
بعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصار ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان سته، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چاربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل سو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی آزادی راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي رادیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کال وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې 28 تنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولي لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخ لپاره د پروپاګان په لار غوړځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته او د دارا د دوه تړون ته او د نورو مسائلو په ضد باندې دوی پروپاګان وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د شمال په یو بل ولایت تخار کې یو شمېر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او ناامنیو له امله نشي کولی د خوښیو محفلونو ته د لرو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د اصلي موسیقي ته مخه کړې اوسې فعالیت تر ډېره په تالوقان ښار پورې محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تخار ولایت کې سیمه ای سندرغاړي وایي
چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له شلو کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولی له ښاره بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومی ما حالت خطر خود تجربه
رښتیا هم زموږ سیمه ییزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ییزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی می رفتیم، محفلای عروسی می رفتیم، در محفلای مردم اشتراک می کردیم، از همین طریق روزگار خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښار پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو اوس موږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمه ایزو سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوه ده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمه ایزه موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د افغانستان او زیمبابوې دوهمه شل اوهره مسابقه کیږي. د دې مسابقې حال به شیبه په شیبه درکو. همداراز له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه لرو. هیله ده چې وای ورې د خپرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او دغه ولایت والی زموږ میلمه دی. اوس هم یوه په زړه پورې موضوع، مچان پر دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی، خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایت سایت په نوم له امریکا خبریدونکې ویپانې په دې اړه یو څیړنه کړې ده چې جزئیات احمد شیبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلو یو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسیرونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپوري نشتی شیان په خوله ایسته کوي. د څیړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بی خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یو خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم سکی چې ډاډه شي. د څیړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا یو نیم لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څیړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي، چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي، او د مچ سترګې په یوه وخت درې سو شپېته درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القاع کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القاع کوي.
ساعت دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. لومړی فریبا ظاهر لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتې دوه غور کوي. د امریکا ایم بی سی تلویزیون شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرانیان خوندي کوي او دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې د تبلیغ او جلب او جذب اتلس کسیز ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. افغان پوځي چارواکي په فاریاب ولایت کې د څلورو هوایي بریدونو په ترڅ کې د نږدې دیش وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین کول اردو په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د هوایي بریدونو تیر ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوې دي چې په ترڅ کې ولس نور طالبان ټپیان سوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی. امریکایي او چینایي ډیپلوماټان د ولسمشر جو بایدن د کار لپاره وروسته په خپل لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ 13 نیټه په لفظي شخړه کې شکل سول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلي نه هیلي سوې. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضائي توغولو سیستم پرون د مارچ 13 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، وظایف قلب و رگ‌ها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردم می بود که انسان هم می گفتن حیوان ناطقه، سالون و گپا به خلم فراموش شد. و امروز خاصتا می خواهیم که توجه را به مسائل رگ ها، امراض رگ و غیره که هست، بسیار زیاد مهم گفته میشه، جلب کنیم. و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و عویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلام علیکم. نظر صاحب خوب هستین؟ انشاءالله
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب در برنامه های گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رگ ها مانده بود. از او خاطر میگن که این مسئله رگ ها بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم. بر ازی که یکان مسائل تداوی هم ایست که پیش از ای که آدم مریض شد و چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموع رگ‌های بدن انسان. معلومات کردید میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع، سیب از این خاطر اهمیت از این بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگر جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است که او را حفظ بکنن، او را از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر محترم، مال ما دکتری نکنم، رشته سخن به شما میسپارم، لطفا در این مورد کمک معلومات بتین، خوش میشیم. بفرمایید سیب.
واقعیت دا ده چې انسان الله جل جلاله یو ډیر مغلق او پیچلی مخلوق پیدا کړی دی. په دنیا کې ټول خیاندازي دي، خو موږ سیم انسانان یو، په انسان باندې تفسیره ده. نو ژوند مغلق دی، ژوند مغلق دی. او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کېږي، په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کارډیوواسکولر سیستم وایو، یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، د انسان ټول وجود ته، د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته هغلته ضرورت دی چې غذایي مواد ورسیږي او هغوی ته اکسیجن ورسیږي. او په دې ډول سره دا وی فاضله مواد که د کاربن ډای اکسایډ په شکل باندې او که د نور شیان وي، هغه د هغې نه راواغستل شي، که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراشي. ټریلیونز یا بلیارډونه حجرات چې دي، هغه انسان په وجود کې موجود دي. او هغه حجرات، هره حجره چې ده، هغه ضرورت لري چې دا غذایي مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټول حجرات ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل او نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټول حجرات ته دا شیان سرته وړي او هغه د زی. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسو تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یو دغه کې د پندلس نه تر شلو د فوګور نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دا نفس اخستل چې موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره اکسیجن او حجرات سره کیږي. او بیرته چې موږ کله سا وباسو، نو کاربن ډای اکسایډ وباسو، دا کاربن ډای اکسایډ دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکسایډ دی چې موږ شوشونو یا سږو ته راځي او د هغې جنه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګ انسان وګوري په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلاً ادرار چې دی د ویلې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي، او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د دې نه وځي او یو بلانس چې دی هغه کې انسان ته پرېږدي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه مې سره رسېږي، او د دې د حمل او نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په تاسو په تیره برنامه کې موږ هغه خبره کړې وه. او بیرته د ټولو حجراتونه، د وجود د ټولو حجراتونه، د سر نه نیولې تر پښو پورې، د پښو د ګوتو پورې، د ټولو حجراتونه، د دې غذایي مواد، د دې فاضله مواد راټولول او هغه بیرته اطراح کول، دام د وینې وظیفه ده. او دا زړه دا کار سره کوي. د زړه سره وصل په ځینې دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلی دی هغه ابهر شریان دی، هغه نه وځي او داسې تقسیمیږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې. او په دې ډول سره بیرته د ټولو حجراتونه دا هر څه راجمع کیږي او بیرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومي باندې دغه شپږ باندې لږه خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی، یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې هر یا موږ دوه جوفونه لرو، نو یو دو کې د زړه موږ دهلیز ورته وایو، او یو ته د زړه بوتین وایو یا اټریم او وینټریکل. او په چپ طرف کې موږ هغه یو دهلیز لرو او یو بوتین لرو. د دهلیزونو وظیفه چې دا هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښه دهلیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تېرېږي یو وال د لارې نه. او بیا د ښي بوتین د لارې نه دا وینه ځي سږو ته، او په سږو کې د هغې تصفیه صورت نیسي، یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ د لاسه ورکوي. او دا وینه د سږو نه یا د فیسونو او د لارې نه بېرته راستنېږي چپ دالیز ته، د زړه چپ دالیز ته. او د چپ دالیز نه بیا چپ بوتین ته ځي، او د چپ بوتین د لارې نه دا پمپ کیږي، او دا د ټول وجود ته تصفیه شوې وینه رسېږي. اوس دا کوم رګونه چې زړه ته وینه راوړي او یا د زړه ته وینه وړي، یو قسم رګونه ته موږ شریانونه وایو او یو ته موږ مریضونه وایو. هغه رګونه چې هغه د وجود نه وینه راټولوي او زړه ته راوړي هغه د وریک په نوم یادېږي، او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادېږي. د شریانونو خپل وظایف دي، د وریدونو خپل وظایف دي، د دوی په ساختمان کې هم فرق دی، او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هماغه په ساختمانونو هم فرق دی. او د دې سره څنګه چې د دې امراض هم بېلابېل دي، او د امراض پروګنوسیس یا انذار
یا مثلا موږ څه وایو چې هغه منځ ته تاثیر لري انسان په ژوند کې ورته یا هغه چې څه ده هغه هم مختلفه ده.
امیز ضربان قلب از کجا پیدا میشه امی و درجه از این چی باید باشه امی؟ بسیار زیاد مهم است. مثلا دکترای خارجی میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است، یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنین قدم میزنین تا 100 شاید بره اینا، منتها اگر از 130 زیاد شود حتما به دکتر، یعنی تکرار شود بسیار زیاد، میگه او حتما به دکتر مراجعه بکنین. امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین چه باول؟
ضربان قلب یک خویی است که خداوند در سنود قرآن کریم می فرمایه که وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم فلا تبصرون. کائنات بسیار زیاد دلایل خلقت است که و در خلقت خود انسان بسیار دلایل توحید الله است. این ما که قلب می بینیم، قلب یک اکسیسون بسیار پیشرفته داره. امی چیزی که شما گفتیم که ضربان قلب است، ی اصلا قلب از خود یک جنریتر داره، پاور جنریتر یا تولید کننده برق، یک سیستمی که او دا برق تولید میشه، سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه، او به نام سینو اچیل نود یا اس انود یاد میشه. اس انود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و بعد به تمام قلب او انتشار مییابه از طریق وایرها یا لاینها و یا ترهای برقی تو د عضلات قلب هم طور تیر شده است. ما این سیستم با اصطلاح عام مردم وایرنگاری میگه، وایرنگاری قلب است، وایرنگ قلب است. این د یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه د یک دقیقه اینا چی میکنن؟ سیاله ایجاد میکنن و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است که او تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب بمیان میایه و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره. مثلا یا در خود این نقطه ای که تولید کننده برق است، در این اگر مشکل بمیان بیایه اینا نمیتونن که چی را تولید بکنه. باز به تعقیبش یک در بیکاپ یا در چیش در بگراوندش در پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود، او باز فعال میشه، خود با خود فعال میشه. یعنی سیستم قسمی پروگرام شده، خداوند درشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدا کفایه مواجه میشه، سیستم دوم فعال میشه. سیستم دوم که هست اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفعه ضربان تولید بکنه و به این شکل باز پایین شن دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمی کنن. امراض دیگری است که او دا سیستم امی وایرینگی چی است؟ وایرینگی انتقالی
سیمدوانی، منظورتان سیمدوانی میگم، مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل بلکل نزدیده سیمدوانی دا ای که اگر مشکل پیدا شوا یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن، شرطی بلکل بسید که دا برق شرطی میشه، او جم شرطی میشه، شرطی میشه و خلق تقان زیاد بمیان میاید. اونا با منام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ورنشکولر فبریلیشن یا به این قسم امراضی ایریتمیا ما میگن یا بینزمی های قلبی بمیان میاید. یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه؟ زیاد میشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه.
دکتر صاحب محترم، یکی مثلا در سنی که از 60 بالا شوه، مثلا امیر ریتم قلب یا ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه، مثلا بعضی اوقات میبینیم که 55 57 است، این موضوع خطرناک است؟ یعنی مثلا دی این موضوع شنونده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره این خطرناک است یا نیست؟
بله، اصلا ما گفتم که این که پایین میاد این هم غیر نرمال است. اگر بالا میره صرف دا کسایی که اونا ورزشکار هستن و به شکل ریگولر و منظم هر وقت ورزش میکنن، بازی کننده ها هستن، در مختلف بازی ها سهم میگیرن، اونا به شکل نرمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پایین بیاین، از 50 و 60 باشه، اون نرمال است. ولی دا مردمای نرمالی که اونا ایتور کدام ورزش های ریگولر و منظم نمیکنن، اگر دا اونا پایین میاین اسبابش یا دا داخل قلب است و یا بیرون قلب مثلا یک غدس به نام تایراید. در تایراید بعضی مواد است، او اگر کم میشه معنیش این است که میشه که ایچ شوه، ضربان قلب کم شوه.
دکتر صاحب، همین تایراید که گفتین شما، در اینجا من از دکترهای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید دیگه پا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره. مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن، به طور اوسط ما که گرفتم میگه 6 گرم باید زیاد خورده نشه که به اندازه یک قاشق چای خوری کلش میگه زیاد نباشه. از این خاطر این نمک ضرور هم است، از خاطر یود برای تریوت از چی بالا، از این خاطر خود نمک هم میگن از دو ماده سودیم و کلور تشکیل شده. امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنین که اندازش چی باشه، مردم چطور توجه کنه ایده غذا غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سیبنی. امیر اول یک کم که تشریح کنین که باز بریم به دیگه مسائل. بله،
اصلا تو راست که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم، یکم نمک آیودیندار است که حالا در بازار چی پیدا میشه اکثریتش آیودیندار است، آیودیندار است. یعنی او چیزی که با تایرای ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد. در مناطقی که اونجا آیودین کم است عموما اونا با هایپوتایرویدیزم یا یعنی فعالیتی غده تایرای کم میشه. و باز خصوصا در زنای حامله اگر اونا کم میگیرن باز اطفالشان همینطور پیدا میشن. یک مسئله آیودین است. ولی اگر عموما درباره نمک گپ بزنیم، از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود. یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن، از 5 گرم در روز با زیاد خوردن شوند. یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرم باید باشه. اگر زیاد میشه این سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون، و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است، خودش هم بسیار زیاد تخریبات با میان میاره، خو یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند رفتن فشار خون است.
دکتر صاحب خلاصه مطلب در پشتو مگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن. امیر به پشتو هم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی است که دلیل نمیفهمن، امیر مرام یک لطف کنین.
د امراض و د مخنیوی د پاره د ډیرو شیانو توصیه مونږ کوو چې په هغه کې یو د مالګې کم استعمال دی. که مونږ په ورځ کې د 2 ګرامو نه 1 کیلو چې دغه 1000 ګرام ده، نو تاسو اوس اندازه ولګوئ د 2 نه تر 5 ګرامو پورې مونږ باید د دې منځ کې مالګه استعمال کړو. دې نه باید زیات نه شي. بعضې خلک چې 9 نه تر 12 ګرامونو په اوسط ډول سره استعمالوي چې دا ډېر زیات دی، نو دا باید کم استعمال شي، ځکه چې دا د وینې فشار لوړوي. او د وینې د فشار لوړوالی چې دی هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کیدای شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ رګونه وشلیږي او خونریزي پیدا شي، د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم با اجازهتون به شنونده عزیزم فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم. شنونده عزیزم میتونن هم به زبان دری یا پشتو هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن، تشریح میدن. یک شنونده را وصل کرد استودیو. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب
مننه محترم نظر صاحب، سلامونه میکیره مومونه دکتر صاحب محترم تام سلام کلم فضل هادی وردگ مردان چک وردگونه ډیر عزیز مننه خدای وو کوشه یو حق پرونم پایل خلی وینم. مو غوښتل د محترم دکتر صاحب نامه دغه سوال پوښتنه ده، سوال مې دغه شایده چې دمو یو دوست یا د قلب او یو د زړه د سی یو چې درد یو وخت پیدا کیږي. مثال په میاش کې 5 وارد سی یو چې درد پیدا کیږي، نو دغه درد بیا یو څلور او 5 ورځې پوري وي او سینیم به 15 په شاوخوا کې دی. نو د دوه لپاره یو داسې هغه کو او دغه د انسان په وجود کې تر کومې اندازې پوري وي نه ده چې د زړه یې پام کوي، نه اندازه یې تر کومې اندازې پورې ده دغه وینه. دا دوه سوال او دغه د موږ د مریض په هکله باندې دغه ژوند به هم داسې نه رو پرتو سیمو کې دی، یعنې څه ورسره وکړو که چېرته ضرورت کې کومې خوا ته بوزو او که دلته کوم داسې په اصطلاح دوا وي چې هغه دی لارښوونه ورته وکړو چې دلته یې ورسره هغه اجراات وکړو. دا هم یو سوال وایي محترم ډاکتر صاحب. نه
بله این سوال یادداشت داشت دکتر صاحب. یکی دیگه هم وصل شده، خیلی دو نفره میگیریم، باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای عیار. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب، به خودت و دکتر صاحب بسیار محترم، زنده باشی. احمد صاحب همه دکتر صاحب یه امی دکتر یه رو پای چند نفر گفتم اونا نکردن داینده یک دکتر یه مدیر اکثر پروستاتو مشکلات پروستات یعنی بحث کنن، اگر دعوت کنن خوب است. و فعلا ما میرم نیم که یعنی آنی فشار خون بلند، یعنی چی به مثل مفهوم است؟ اگر تیدو پروگرام نگان یک تشریح شد خب بازم دکتر صاحب اگر یک تشریح کنه که
فشار خون بلند یعنی که رگاه تنگ میشه یا فشار وسیع میشه مابین سکران میباشه، یعنی یک تشکر میکنم که
دکتر سه محترم خیلید دو شنونده را جواب بگیریم، بعد از او دیگه شنونده را فرصت میدیم. بفرمایید دکتر سه.
دیره مننه در فضل حدیب و بسه بختنه دو بختنه مطرح کردیم، یو هغه چې یو پنځه کلن ځوان دی چې خپل کیږي او هغه د زړه وچ درد درته پیدا کیږي او د درې تلو وځي دوام کوي دا څه سره څوک نو د اصلا د زړه درد موږ نشو ویلی، موږ د سینې درد وایو. د سینې درد چې دی د هغې مختلف اسباب دي، کیدای شي د هغه زړه وچی، کیدای شي معده د هغې وچی، کیدای شي سږي، کیدای شي د بهرنۍ هډوکي چې کوم دي د سینې هډوکي د دې دردونه او یا د عضلاتو دردونه او دا مختلف دردونه د هغه سبب کېدلی شي. زما توصیه فضل هادي ورته څه پیدا ده چې دا غوړو کې دا یو شخصانه ته چې الته متخصصین موجودي هغه بوزي او د مکمل معاینات وشي، ولي د شي اول د مریض نه پوښتنه وشي او ولي د شي چې دا تکلیف د شي ده نو په خپل سر باندې دوايي به شنه اخلي لکه تکلیف به وته ورته قابل سره لندي الته څو د شي قابل کې ان شاء الله متخصصین شته الته کې شخصانه ته مراجعه وکړي. دویمه خبره د ویني پرابطه پوښتنه کړې وه. د ویني پرابطه معنی د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د څلور نیم زره سیسینه، یعنی څلور زره پنځه سوه سیسیا ملي لیټر ده، یعنی څلور نیم لیټره د هغې نه نیولې تر پنځه اشاریه اووه لیټرو پورې وینه چې دغه موجوده ده، چا کې کمه چا کې زیاته، خو دارې دومره دی. سوال دوم از برادر ما بود درباره فشار خون، که فشار خون اصلا از چی به میان میآید، فرط فشار خون یا فشار خون که بالا میره. این دو اسباب عمده داره. یک سببش که است او ای است مثل که شما گفتین امین، رگها که است رگها با بلند بردن سن، بلند رفتن سن، مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میره، این رگها امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میده، کم میشه و بعض دو صورت با یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رکها. دو صورت اگر حجم خون بالا میره، رکها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره. یک ای است. و دوم ای است که در داخل رکها امی والیم یا حجم خون که است او بالا میره. حجم خون که است ما که میگیم که نمک کم بخورین، سبب ایشی است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایات را از گروه جذب میکنه، از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رکها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
بیریم همین چه قبل از اینکه بشنونده بوین، یک امی اماشا خان گفتند یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم برکا خو ارتباط داره اصلا یا نداره؟ باز روی از یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. اول شنونده ما رو بگیریم. اول بله شنونده عزیز
سلام تاب، سلام دکتر صاحب. ما را دکتر صاحب صدای پوشتن از چی داغا زده سی پر سرم بوه جرازی داغا سی او دریه چلور میشی زی سرم دیش درم سی سلا فلواکم لپرا والا چی خبری کوم.
من نفهمیدم بسیار مهدیر او بخیر دوب کنشون با پوختن مانی
دکتر صاحب شنیدین؟
نو ساسی نروغی چی دا لکه سنی اتی ماموس کیوه ده کلا کلا دا ساس شکم تکریف یا تکریفیم کمانگ آراز وایو اراض یا د تکلیف مریض احساسی دا کېدای شي د څو مختلفو سببونو او دغه د وجنې اسبابو د وجنې نو دې په خاطر باندې تاسو د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ، ځکه د سر بوج چې دی یو عمده وجه د هغې رواني تکالیف کېدلی شي، د دې سره د فشار لوړوالی چې دی هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي، د دې سره په سر کې داخل کې خدای نخواسته څه کتلو موجودیت چې دی هغه هم دغه تکلیف رامنځته کولی شي او مختلف اسباب دي. نو که د داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغه به په ډېر ښه شکل سره تاسو معاینه کړي، تاسو پوره تاریخچه به تاسو واخلي.
یک شنوندي دیگه را میګره
بعضې سړي دي چې داسې خلک ما لیدلي دي چې یا په داسې یو جګ ځای باندې تیز وخیږي، داسې زړه حمله پر راوړي، حتی چې بېوقع کېږي او که یا تیز غږ په وشي دې نه هم دوی متاثره کېږي، زړه باندې حمله راځي یا زړه سره درزیږي او همدارنګ یا بعضی وخت موږ سي مریض لرو چې دا د سب خواته پښتې خواته د ځاینه هم درد کوي، همدارنګ یو وار اعلان سابي حمله پر راځي او د ډاکټر ته غل وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې پښتې خوا کې درد پیدا کیږي، هم دا د زړه سره تړاو لري او کا ځان ته کوم امراض کی مریضی دا
سب یک شنوندی دیگر سوال را یادداشت اگر کنین سب بله شنوندی بفرمایید
کشمیر خان برملوال هستیم از خیبر پختونخوا هریپور زنگ زدیم
بله کشمیر خان خوش آمدین سب بفرمایید
سلامونه ونی که هیل محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کو ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب نه ولند پختنه دی ماده ده هغه څوک چې ضرورت تکلیف لري یا ضرورت ناروغي لري هغه باید هغه کوم خوراکي شیان چې دا استعمال کی ضرورت ګټه ولري مثلا په سبزیجات کې یا سابو یا مثلا په میوجات کې هغه کوم شیان چې ضرورت تقویت ته مثلا دې کې دې ته مثلا ګټه رسي او مفید تمامي دي بس دا ولند پختنه مې ول محترم ډاکټر صاحب نه جواب راکې نور خو وخت واړو درته
دا د درد لومړی نو چې ویل چې یو کس چې هغه په لور ځبه نه شي دي او هغه ساو نفسنګي ولا پیدا کیږي یا حتی دی وشکیږي اېدا د زړه سره تعلق لري کنه او دویم دار چې په چپ طرف کې درد دي نو دا د دواړو آراس دي د زړه د ناروغي او آراس کېدل شي دا تکلیف مونږ ته دا ښیي چې ممکنه ده د مریض سره د زړه ناروغي ولري ځکه زړه په ناروغیو کې یو عمده آراس دي هغه نفسنګي ده او کله خصوصا چې سړی کار کوي یا ګرځي یا په لوړ ځای باندې شي په زینو خېږي یا په غره او په غونډې باندې شي نو په دې وخت کې د نفس څنګه پیدا کېدل د صبر نه پیدا کېدل او بيوشه کېدل دا یو د زړه د ناروغي نه خدا یو دوهم ممکنه ده چې د وینې کموالی پکې د هیموګلوبین کموالی چې دی هغه په هغه صورت کې دا یو بل سبب کېدل شي د سینې ناروغي چې په شوشونه شي هغه کور دغه نشي غسل نفس نشي غسل او دا هغه لنګ والیم یا د سګو د هوا حجم کم شوی د زینو ناروغیو له وجې نه لکه توبرکلوز دی او د دې سره څنګه د کورونا د ناروغي دا نور وایروسي ناروغي دي دا هغه د وجې نه د نو دا ټول اسباب کېدل شي خو د زړه په اسباب کې هم دا سبب چې هغه د نفس څنګه د خصوصا په لوړ ځای د خطر په وخت کې نو ممکن به چې دا زړه تکلیف لري دوهم د چا طرف درد چې دی هغه مخکې ما ویل د درد ترابطه معنی خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په د سینې په چپ طرف کې پیدا کیږي هغه چپ لاس هم ځي ژامې ته خېږي او ولو تم خطلې شي نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدل شي د خخه چې د زړه یو متخصص سره لیدل شي او هغه که ممکنه د دې مریض پورا هغه وکړي دا معایناتو کې وګوري ګوري د ایبل لور چې کومه پوښتنه وکړه د ریپورنا چې د زړه د ناروغان لپاره خوراکي شیان کې کم شي خړې لکه عموما خلک دا پوښتنه کوي چې کوم شی نه لريخه د ورخه پوښتنه وکړه چې کوم شی ورته خلې फायदा وته کوم شی زیات راځي نو د زړه مختلفه ناروغي کې دي هغه مختلف شیان وته یا خري او یا ورته بد دي مثلا کله چې تاسو د زړه درګونو ناروغي کې دي د زړه درګونو په ناروغي کې عموما موږ ورته وایو مریضانو چې تاسو سبزیجات زیات وخورئ میوجات زیات وخورئ شین شی استعمال کړئ ورزش وکړئ وګرځئ او دا ځانه غوړ کم کړئ قندیات او فاجعه شیان کم کړئ نو دا وته وایو خو د زړه د والونو ناروغي چې دي د زړه د والونو په ناروغي کې بیا موږ مریضانو ته وایو چې تاسو شنه سبزیجات مخورئ هغه شیان چې شنه پانی لري هغه تاسو مخورئ کله چې د زړه د وال ناروغي لري خصوصا کله چې د زړه والونه تنګ شي وي د زړه وال او د زړه شریان د ډول بیل بیل مسایل دي عموما زموږ خلک دغه وجنه نه کويږي عام ډول سره هغه وایي چې د زړه وال نه بن شي وي د زړه وال بنديږي نه د زړه وال یا تنګيږي او یا په ادمه کفایه باندې اخته کیږي یعنی نشي کولای چې وینه بند کی لیک کو پیدا کیږي لیکاج کو پیدا کیږي نو که زړه والونه تنګ شي وي په هغه صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایو چې د شنه پانی او شیان نه خوري ځکه چې ممکنه ده چې د هغه د وجنه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لړ شي او وینه لخته شي په ځل کې چې هغه د ډیرو نورو مشکلاتونو سبب ګرځیدل شي نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوه چې دي دا خه اختیار دی خه ګوزینه ده او خه آپشن دی چې انسان دا غوښنه استفاده وکړي خو د دې خوراک نه زیات چې ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځیدل چې دي هغه د لړ لپاره ډیر مفید دي
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد متخصص جراحي قلب و اویه رئیس شفاخانه الحیات